ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی همکارم احمد تکل با شماست. تکل صاحب بفرمایید.
در رضایت من نکم سرور صاحب قدر من آوریدون کتست سلام رنده کم. در نمزه در نن روزه در لمره یو ساعت اخبرونه اوریدو تا محرکلی کوم در اخبرونه بیا هم در شمشد زدران په تخنیکی لرخونه ورندی که قدر من اوریدون که در اخبرونه دیره برخه در ازاده رادیوی مجله در اونیس پروگرام لپاره زنگری شوی خو په لنده خبری برخه که باواره چه در افغانستان دفاع وزارت وایی هغه یو سلو نه پنزوس الوته که چه متحد ایالاتو اجمنه کری و تر 2000 شلم کال پوری افغان هوایی ځواک ته ورکول کیږي.
دمو اصلی موسیقی مخبور کی دوده د وطن فولکلوریک شایان دی فولکلوریک نغمی دی فولکلوریک شیرونه دی حتی دمو په خوانی سندرغاړي وسرو پورو د صحنې نه دسته کی دو په حالت کې دی نور څوک نشته چې کار پیو.
دا د حفیظ گردش आवाज دی د هغه سندرغاړي आवाज چې د ډیر د ټلویزیونونو پر پردو نه راڅرګندېږي. نن د ازادۍ راډیوي مجلې په اونیس پروګرام کې له ښاغلي گردش سره د زړه خواله کوو. خو تر هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. افغان چارواکی وای پاکستان ځکه د افغانستان پر ختیځو سیمو د توغندیو حمله کوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. جرمني څارنوالانو د هغه افغان کډوال لپاره چې خپله عیسویت ته اوښتې مېرمنې تیر کال ووژله د ابدي حبس غوښتنه کړې او د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې درویشت ملکي وګړي وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ځکه د هیواد پر ختیځو سیمو راکټي توغندیو راکټي حملو ته دوام ورکوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د پولې له بلې خوا هر توغندي ته بالمثل ځواب ووایي.
پاکستان باندې نړیوال فشارونه دي او ورځ په ورځ باندې پناه کیږي. دا هم زموږ د هلو ځلو د حکومت د مثبت سیاست په نتیجه کې دی چې پاکستان انزوا خواته ځي. بل زموږ سرحدي قطعات چې دي هغوی ته موږ امر کړی دی هر ځای چې پیر کیږي دوی په مقابل کې عمل وکړي.
له دې مخکې د کونړ ولایت اوسیدونکو او چارواکو ویلي وو چې پاکستان د شنبې په ماښام 1550 توغندي پر دانګام او سرکڼو ولسوالۍ وویشتل چې څلور ملکي افغانان یې ټپیان کړل. پکتیا ولایت د وارداتي برېښنا ازمایشي جریان ورسېده. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ازمایشي برېښنا له کابل څخه لوګر او بیا پکتیا ته انتقال شوې څو د لارې په اوږدو کې احتمالي تخنیکي ستونزې تشخیص او حل شي. چارواکي وایي دا د احتمالي ستونزو له حل وروسته به په راتلونکو څو ورځو کې لوګر او پکتیا ته دایمي برېښنا ورکړل شي. دا اقدام د افغانستان د جنوب ختیځ ولایتونو لپاره یو لوی لاسته راوړنه بلل شوی. له دې مخکې د لوګر او پکتیا ولایتونه د برېښنا د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ وو. جرمني څارنوالانو د هغه افغان پناه غوښتونکي لپاره د ابدي حبس غوښتنه کړې چې تیر کال یې خپله مېرمن ووژله. دغه کس خپله 8 کلنه مېرمن وروسته له هغه ووژله چې هغه مسیحي دین ته واوښته. نوموړی تورن دی چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې خپله مېرمن له دو زمنو سره چې یو یې 11 او بلې 15 دی په چړې ووژله. د تورن کس نوم نه دی اخیستل شوی. د جرمني د قوانینو له مخې هغه که مجرم وپیژندل شي په 40 کاله بند به محکوم شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې درویشت ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په قربانیانو کې 4 تنه ماشومان دي. د ټولنې ویلي اویا تنه نور دمشق ته نږدې په غوطه سیمه کې د سوریې د پوځ په هوایي حملو کې ټپیان شوي دي. په دې سیمه کې د فعالانو یو رسنیز مرکز هم راپور ورکړی چې د هوایي حملو په ترڅ کې درویشت ملکیان وژل شوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا شخړه وکړه. د امریکا سفیر نیکی هالی پر روسیې تور ولګاوه چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت لخوا په ختیځ ښار غوطه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له څرګندو شواهدو سره سره په دې اړه د څېړنو مخه نیسي. میرمن هالی ویل د امنیت شورا له واضحو انتقادونو سره سره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول روان دي. روسیه چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي د ادعا بې بنسټه ګڼي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د میرمن هالی د څرګندونو په ځواب کې وویل د دې تورونو هدف دا دی چې د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن شي، په داسې حال کې چې د دې کار عامل قطعا نه دی پیژندل شوی. او وروستی خبر، یو چینایي وګړی چې په پاکستان کې په یو انتقالاتي شرکت کې کار کاوه پرون په کراچۍ ښار کې په ډزو وژل شوی او یو بل ټپي دی. دغه کس چې چین ژو معرفي شوی 45 کلن و او په خپل موټر کې د نامعلومو کسانو لخوا په نښه شوی دی. د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر سهیل انور د دې پیښې په اړه وویل چې وژل شوی کس له ځان سره ساتونکي نه درلودل. دا ډول امنیتی پیښې ډېرې معمولې نه دي. زموږ ځواکونو راته ویلي چې قربان شوي کس له ځان سره ساتونکي نه و بیولي. د کراچۍ پولیس وایي برید کوونکو پر دې چینایي وګړي لاس ډزې کړي چې یوه د هغه پر سر لګېدلې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر 2000 کال پورې به د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته 1950 الوتکې ورکړل شي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي دا د افغان حکومت د 4 کلن پلان پر بنسټ افغان پوځ ته ورکول کیږي چې ورسره به د افغانستان هوایی ځواک په بشپړ ډول پر خپلو پښو ودرېږي. د ښاغلي وزیري په خبره دا مهال افغان هوایی ځواک د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ورځني ډول له 500 تر 200 پورې حمایوي الوتنې او له 150 تر 500 پورې هوایی حملې ترسره کوي. په دې اړه جزئیات له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا لخوا د مرسته سوي بلک هاک هليكوپټرو په دوام په 1950 الوتکو کې چې تر 2000 کال پورې به د امریکا متحده ایالاتو لخوا افغان هوایي ځواک ته ورکول کیږي، بیلابیل محربوي، ترانسپورټي او کشفي الوتکې شامل دي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا درې برابر شي او ورسره به دغه ځواک په بشپړه توګه پر پښو ودرېږي. شغلي وزیري وویل
د امریکا متحده ایالات 1950 سالو تکي او 4 لکی په پلان کې دي چې دا هوایي پوسټ ورکي، مګر د دې ترڅنګ بي پيلوټ الوتکي هم ورکي. دا اوس یو کمپلیکس په هلمند کې جوړ شوی دی، یو په مزار شریف کې جوړ شوی دی، یو دا اوس په قندار کې جوړیږي. دا چې ختم شي بیا په جلال آباد او په هرات کې به کمپلیکس جوړ شي.
د دفاع وزارت دغه مقام وایي له شاوخوا یو کال راهیسې د کشفي بي پلوټ الوتکو کمپلیکس په دغه هیواد کې فعال دی چې په خپل افغانانو لخوا اداره کیږي او سلام مشورې امریکایي روزونکي ورکوي. دوی وایي هڅه کوي چې دا کمپلیکسونه نور هم ډیر کړي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د دفاع وزارت د ویان د ادعا له مخې د تیر کال په پرتله د افغان هوایي ځواک ورځني عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی.
هر ورځ زمونږ هوایي قوتونه د ځمکني قوتونو د حمایې لپاره د 50 نه نیولې تر 200 پورې حمایوي پروازونه کوي چې دا اکمالاتي او حمایوي، او د دې تر څنګ مستقلانه ضربې زمونږ هوایي قواوې اجرا کوي چې هغه د 150 نه تر 500 پورې هر ورځ مونږ کولای شو چې هوایي مستقل ضربې واردو. نو دا هر ورځ جریان لري.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هغه 4 کلن پلان په بشپړېدو سره چې د افغان پوځ د ټولو برخو لکه د کماندو قطعاتو، انجینري، استخباراتو، کشف، توپچی، رادار سیستم او داسې نورې نیمګړتیاوې رانغاړي، افغان پوځ په بشپړ ډول پر پښو درېدلی سي. د دغو مرستو ژمنه د امریکا متحده ایالاتو ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې 8 بلک هاک هليكوپټر افغان هوایي ځواک ته سپارلې دي. د افغان چارواکو په خبره اوس مهال دغو هليكوپټرو څخه په تعلیمي برخو کې کار اخیستل کیږي او زیاتوي د ارتیا په صورت کې به له دې هليكوپټر څخه په عملیاتو کې هم ګټه واخیستل شي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر او په کونار د پاکستان د پوز د توغندیو د حمله په خبرګون کې د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې له پاکستان نه ډیر ژر د همکارۍ تمه نشي کېدی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان پرون وویل پر کونار د پاکستانی ځواکونو بریدونه ښیي چې هغه هیواد د تیر په څیر پر خپلو ژمنو عمل کولو ته چمتو نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر کونار د پاکستان د توغندیو د حملو دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پایل شوي پړاو منفي اغیز ولري. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د پاکستان له ټولو ناغیړۍ او نه همکاریو سره سره په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو پر بل د باور فضا رامنځته شي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل کابل ته د پاکستانی پلاوی د وروستي سفر او په کونړ د پاکستانی پوځیانو وروستي راکټي حملو دواړو ته په پام سره وایي چې له هغه هیواد د ژر همکاریو هیله نشي کېدلی. خغلی فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په خبرو کې وویل که هم د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم شکایت شوه، خو افغان لوري له هغه هیواد سره خبرو ته هم تر هغه دوام ورکوي تر کومه چې یوې نتیجې ته ورسیږي.
موږ د دې پلاوی له راتګ وړاندې هم ویلي وو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډېرې هیلې نه دي موجودې، ځکه پاکستان تل ژمنې کړي خو عمل یې نه دی کړی. دا وار هم همدغسې وشول. مهمه دا ده چې د اړیکو له ښه کېدو او له ګډې مرستې وړاندې باید اعتماد جوړونې ته کار وشي، او دا کار هغه وخت ممکن دی چې پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو د ښه کېدو او یو د بل شکایتونو او ګیلو ته د رسیدلو په هدف د پاکستان یو پلاوی د تیرې شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ. که هم دغه پاکستانی پلاوی د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او یو د بل هیواد ته د درناوي ژمنه وکړه، خو تیره شپه دغه هیواد له لورې د کونړ په سرکانو او ناړۍ ولسوالۍ راکټي حملو یو ځل بیا جدي اندېښنې راپارولې دي. د کونړ سیمه چارواکي وایي چې د دغو حملو له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي ټپیان شوي او مالي زیانونه هم وراوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د پاکستان د راکټي حملو په غبرګون کې افغان سرتیرو ته د بیلمثل عمل امر شوی دی. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې دا کوي چې د افغانستان یو شمېر سرحدي سیمې د پاکستان د توغندیزو او توپخانایي حملو سره مخ دي، خو پاکستان تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وضعیت دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي پړاو منفي اغیزې ولري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او پاکستان د اړیکو په باب تازه مرحله پیل شوی، خو دا ډول سرغړونو دوام کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دغه نوي باب د پرانیستلو په برخه کې جدي اغیز وکړي.
خغلی مستغنی ویل افغانستان ته د پاکستان له راغلي پلاوی سره د داشان بریدونو د بندیدو په اړه هم جدي خبرې شوې دي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د نړۍ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړی ده.
د بلومبرګ خبرونې په یوه لیکنه کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده. د خبرونې په وینا عباسي ویلي د افغانستان اوږد کړکیچ په نظامي لاره نه حل کیږي. دا پاکستان صدر اعظم په یو مرکه کې زیاته کړې چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې منځګړیتوب ته چمتو دي. خبرونه وایي پاکستان په وار وار پر خپل خاوره د هغه وسلوالو ډلو خلاف د کافي اقداماتو په نه کولو تورن شوی چې د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې بریدونه کوي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د پاکستان سره له همدې کبله د خپل هیواد د پوځي مرستو د سنډولو اعلان وکړ او پر خپل ټویټر یې ولیکل پاکستان د امریکا د مرستو په بدل کې له درواغ او فریب پرته نور څه نه دي ورکړي. خبرونه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې د جمعې په ورځ پاکستان د طالبانو مرکز بالا ویل د وسلوالو لیست او معلومات یې پاکستاني لوري ته سپارلي. ولسمشر غنی له پاکستان وغوښتل چې افغانستان ترې د عملی اقداماتو غوښتونکی دی. خبرونه وای افغانستان تر دې مخکې هم په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې کلی له پاکستان سره ده، خو د کابل حکومت انتقاد کوي چې اسلام آباد د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرول لپاره هیڅ نه دی کړی. د ګارډین رسپانې بیا په کابل کې لورستو یو خنړی او بریدون ورسته دغه تا د خلکو ترمن زیاتې شوې ویره ته په اشاره وای له افغانستان څخه یو شمیر خلک د وتلو په هڅه کې دي. ورسپانه د کړکیچ د نړیوال ډلې د کابل میشتې څیړونکي برهان عثمان لخلی لیکي له هیواد څخه د افغانانو په ځنګړې توګه د ځوانانو د وتلو د یوې څپې شاهد دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې خلکو د راتلونکي لپاره هیله مندي او پر سوله باور له لاسه ورکړي. ورسپانه وړاندې لیکي په تیر یو کال کې د وسلوالو د بریدونو زیاتېدو په تیر یو میاشت کې په کابل کې پرله پسې خونړیو بریدونو د افغانانو اعتراضونه راپورته کړي. ګارډین د یو شمېر افغانانو له خولې وایي څنګه کولای شي پر یو داسې حکومت اعتماد وکړي چې حتی د پایتخت کابل امنیت نشي ټینګولی.
زموږ غږله آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې د لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې زیمبابوې ته په 5 وکټو او 22 توپونو ماتې ورکړه. لوبه لومړۍ د زیمبابوې لوبډلې پیل کړه، په ټوله لوبه کې 140 منډې وکړې او 9 لوبغاړي آوټ شول. خو د افغانستان لوبډلې چې کله لوبه شروع کړه نو ښه وځلیدل او ورکړل شوی هدف یعنې د 121 منډو هدف یې د 5 لوبغاړو په سوځیدلو په 15 اوور کې پوره کړ. د افغانستان لپاره ډېره ښه لوبه نبی وکړه د بیټنګ په برخه کې، یعنې د توپ وهنې په برخه کې، چې په 14 توپونو یې 40 منډې وکړې. همداراز محمد شهزاد چې پرونۍ لوبه یې له 1 کلن ځنډ وروسته لومړۍ لوبه وه، 40 منډې وکړې په 11 بالونو باندې. ورپسې بیا شفیق الله شفق 14 منډې وکړې په 9 بالونو باندې. او همداراز د بالنګ په برخه کې د راشد خان 3 لوبغاړي وسوځول او شرف الدین اشرف 2 لوبغاړي وسوځول او محمد نبی یو، ګلبدین نایب یو، افتاب عالم یو لوبغاړي وسوځول او د دوی د هڅو په نتیجه کې وچې د افغانستان ټیم بلاخره د لوبه وګټله. البته یاد یادونه ورده چې په مجموع کې د افغانستان لوبډله د زیمبابوې له لوبډلې سره و لوبې کوي. یوه یې 13 او بله به یې نن شپه وي چې دا به هم 40 اووریزه وي. نننۍ لوبه هم د ماښام په 9:30 د کابل په وخت البته پیلېږي. خو 15 نورې لوبې هم د دوی دواړو ترمنځ، د دې دواړو ټیمونو ترمنځ په پام کې دي چې هغه به یو ورځنۍ یا ون ډے انټرنیشنل لوبې وي او دا لوبې به د فبروري په 9 په 11 او په 13 او په 14 او وروسته به یې په 19 نیټه تر سره شي. دا لوبې په شارجه کې کیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له استاد حفیظ الله گردش سره مرکه اورئ. حکمت الله نورزی د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
س
سرنده غغون کوي استاد عبدالرشید سروري چې د ماشینی پونو مشهور په کابل کې وفات شو. نو موړی د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې یو شمیر هنرمندانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکو او دارواخد استاد سروري خپلوانو ګډون کړی وو. استاد عبدالرشید سروري د استاد دوری لوګری زوی او د استاد سلام لوګری ورور وو چې اتیا کاله مخکې د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ په دیناو کلي کې زیږیدلی وو. استاد سروري ماشینای د هیواد مشهور سرنده غغون کوي وو چې د موسیقي په برخه کې لومړنۍ زده کړې لا خپل پلار څخه کړې وي او 50 کاله یې په خپل هنرمندو ګوتو سرنده وغغوله چې د دلوي میاشتې په 9 نیټه یې لا دې نړۍ سره مخه وکړه. روح دې خاط وي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي ورستیو نامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو غوښونو د رسنیو او خبریالانو کارونه لخن سره مخ کړي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفین رسنیو او خبریالانو هغه وخت غوښي چې په خپل راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي. نو موړی له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا رسنیو او افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز لالو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګری کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا.
گردش صاحب، ډیر موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست، له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والا د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره، راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي شیان نه لرم. اګر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي، ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور یې ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم، هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلیپو توان زه نه لرم چې شخصي کلیپ کوم بیا هر تلویزیون ته یې ورکړم چې هغوی بیا نشرې کړي. نو فعالیتونه مې هغه دي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیره سره دام یو بل دوست دی، ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډېر نږدې دوست دی، هغه یو غږ را باندې وکوئ کوم شیان چې لرې تې آډیو ثبت کړه، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یوه پارچه نمونه ثبته کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغسې ده او که نه، که همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینهوالو ته. گردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون کې؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، همغسې چې ته وایې چې لا درک یې تقریبا د 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې ان رسمن کوم هغه نه لرم، خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کوم شاید څلوېښت نه واوړي. داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقی داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي، له هغه وروسته به بیا راغی، بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې. یعنی لکه تاسو چې وویل، هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماترسو. په مجموع کې د موسیقي په حصه کې یو څه راته ووایاستئ، د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
گردش صاحب داسې خو بیا داسې د مرکه و سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان ده، څه کېږي. یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده. همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري، همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته. لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره، اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې هم داسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و. یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله، یو کمیټه به د افغانستان کې شخصي راډیوګان نه وي، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ کې څه شی نه وي، کیفیت نه لري غږ، جوهر نه لري غږ. هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو د تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ته خوند واخلي.
گردش صاحب، دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې، هر څوک همدا خبره کوي، د سرو د لای او یو بل هم خبر هم کېږي وایي سوریلا ده. د دوو درې اصطلاح په حیصه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ، دوستان به پوسي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي، او سوریلا څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د ستار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی. دا سر شو، پوه شوې؟
دا لکه د رباب تارونه چې سرکې او یو دوه درې او دا نور بچکی ورسره سرکې، دا غږونه په مجموع کې د هنرمند غږ، سندرغاړي غږ او د الو غږ سره ولګېده، دا سور
او چې څونه سره ښه لګېږي، همدونه ورته وایي چې دا سوریلا ده، یعنی دا سړی سور دی په خپله. سوریلا دغه ته وایي، څوک چې په سور سندرې وایي، په سور غږ وباسي، هغه ته موږ چې وایو سوریلا، وایي دا سړی سوریلا ده. دا سور چې دی، دا په دوه رقمه ده. یو موږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده، فکر دې شو؟ چې بس شروع کې بس پسور دا خو خاندان کې مثال ځینې غږونه دي چې هغه بیا دغه تمرین ته ضرورت لري یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي غږونه وباسي دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي د سور په چوکاټ کې ولېږي بیا سور کیږي
دا خو سور سو لای بیا څه رقم شي
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو تالونه دي کنه تال دا د تبلې ضرب یا غته د تال وای لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفه تعقیبه هغه ته بیا لای وای چې دغه سره حرکت کړي دوی چې دا په لای برابر ده
د عسکری کې وای استلاو ده په هیڅ به وهلې به ویل وای دمې ډوله بگی
او هغه دمې ډول چې ته هغه لای ده فکر دې شو هغه لای ده نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخ کې ویل چې دغه زمې مثال دغه درته وایم د سورو د لای ډيري خلک هم دا وایي چې والا پلانې خسر لري خلای لري کنه او زه به دې طرفدار یم چې سور او لای په څنګه کې اساسي شی کیفیت ده دا خبره مو څو وری په مصايبو کې کړو بیا هم کوم یو وخت ز لارم امتحان می ورکاو د اواز نو استادان ناسول استاد هاشم د خدای او بخي ډیر لوی استاد وو
تبلې
استاد تبلې د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه نو یو لکه راغی خاندان شروع کړي چې د سې معلومی دي چې چا سره شاګردي کړي ده او خ تیار وو نو کله چې د هارمونی واخیسته او سندره وویل او څنګه سرګمونه پکې دغه کتو پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلي ویلي بچیم یګون کار دیګه کده نه میتونی لکه سې دغه چې استاد ولې ما دونه وې زه پیګم تا ډیر زحمت وستلې تا شاګردي کړي ده دای تا سرګمونه معلومی چې تا ډیر زحمت وستلې او بچیم ویل د میسادای ته هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات وی مره مشناسي ویلی هو استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشم یې کنه ویلی د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په رادیو تلویزیون کې ثبت دی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشري بچیم وې ساتای مو به کیفیت اس
نو جالب ټکی ته ما اشاره وکړه البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دی ګردش سه استاد او غاک ذکر کړه کلا اورمه دا ایوب استاد غاک ور نه ور از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ دی خدای دې روح کی راته کدی سید دوی وسندره راته زمزمه کوي
ولاتا خو د دې یو چا فرمایې شو چې زه ځان سره شرمېږم واقع درته وایم چې زه د ایوب استاد سره کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم ایوب دې ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتای لکه چې کړی دا ځکه خبره څوک پښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو د وطن کې اصلا بې باس خاصی ده د هر چا د هر څه نو زه نه پوهیم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولې شم کنه خو یو طرز دی خو ډیر جګه مرزي پور کې جګ راځي پور بیا به چې دا پور چی شه ده اته انتره یا د بل فار د اخري جګ هغه ته پور وای کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورور وای هر څه تمرین نه لرم ډیر وخت کیږي چې سندره مې د ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورور به وای سیدا راش جانا نه شمر بانا راش جانا شمر بانا لیون کے گم ستال ہجران لیون کے گم ستال ہجران راش جانا دست دستور گو بلا پماشا وگو رحال میں خواتا میرا عشا وگو رحال میں خواتا میرا عشا دزر ارمان شمی ربان دزر ارمان شمی ربان لیون ای کیگم ستال هجران لیون ای کیگم ستال هجران راشا جانا خدای دیو گی چه
ډیر زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې harman samera bana jeevane ki gam alijirana alivane ki gam alijirana rash jana na samera bana लेवने की गम आले जिरानालीवने की गम दर्दिश से अक्सर अस्ता उस संदर इच मा अवरेदे ले दी युवा बार खाए फुलकलोर दा युवा बार खाए फरजन दा आफस साहिब हो दा मशरान और शायरी दा पूरुस्तो कलुनो की मो दा हमजा साहिब दा नंग्याल साहिब दा दुई शायरी اکثر ویلی و بیا خو کلونه ډیر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دي که هماغه
که ووایم چې پخوانی دي ته به وایې چې والله تا خو هیڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي حتی ډېرې سواد نه لري خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې دغه شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو وایو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلي یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی ښکاري اشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچل ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ بچیرې لامینه د ننګیال صاحب بل مصنوعي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده که ناسې او بل دی د حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور داسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نه شته چې کار پرې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نه شته نو اطلاعات و فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې. او بل زه فکر کوم چې دیواز مونږ دولت باندې اکتفا ونه کو، د غزمونګ فرهنګیان، د غزمونګ تجاران، د غزمونګ هغه کسان چې وي د دې توانمندی او قدرت لري، خیر دی دوی دی اوس ګامونه پورته کی دا ځینې سندرغاړي دي، مثلا مسلین دي، مثلا نور نور هم دغه دغه خلک سره راټول کی په دې باندې کار وکي او څه مصرف خواړي خو تابان. نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډیره پیسې ټولول ملاک خوان کوي چیرته وړي ځان سره.
ګردش صاحب په دې اله چې ویده را ویښ سي او هغه چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي، او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړي ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لگم رم لگم راج بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم، رم لگم رم لگم طبیب میں شاتا، دلڑا حبیب میں شاتا، وقت و نصیب میں شاتا، کل دلدار زماستا بومینم، رم لغم رم لغم را شب وفا.
اخلاق و ارزښتونه نسبی دی، ممکن مخته یو څه د خپل منل شوی اخلاق قواعد او لمه خسم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنگونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاق قواعد اغیزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړیدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان وو، په لارې تر یوې لویې ډبرې لاندې د پړې غوندې یو تور تاو راتاو شی ولید. سودا یې شوه چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ راواړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو راتاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل ښه کاروش چې آزاد شوم، پوره دوه ورځې مخکې مې زور وه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډیر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړیدلی غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د خو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منی چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بالاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو، که هر څوک دلته را پیښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تیریدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هر خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دایی دوه نه، دایی درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي، که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لڅ انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. آس وویل، ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروباره لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي، حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل، لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل، ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړی ته وویل، دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړی وویل، کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړی دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراو چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړی ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل، که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوسړېده او ورته یې وویل، دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ را واړاوه، ویې ویل، کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار. نورې خبره ورغوڅه کړه، نه، مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل، ښه ښه، یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې؟ آس تازی او مار نارې کړې، نه بابا، داسې نه و. ګیدړ وویل، زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې یې را وښیاست، ډبره چیرته وه، مار چیرته و، سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودروئ چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخ ته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل، زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ وویل، ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړی سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرید. سړی کڅوړه را واخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړی میرمن چې په کیسه پوه شوه، هغه ته یې وویل، عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لوریږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل، د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي، خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسی. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یوې د هیلو جنازې دي، دا فکر کومه چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو.
پدی خبر را تو که چه تفاوت به چیله سپین شیر سره او څنګه ملدیش سره علاقه پیدا سو
د سپین شیر او ادبی ټوټه ترمنز توپیر څه دی سپین شیر او ادبی ټوټه ډیره ورتواله لري خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شیر ادبی ټوټه کې ادبی ټوټه د سیده نثر په ډول لیکل کیږي ولې سپین شیر ډیر دغه نه دی یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي ځینې ربطونه سره ولري خو ادبی ټوټه د ډیر ورتوالی لنډ کیسو ته لري دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره به کچو او ډیر مینه می درس اور سره درلودله نو ځکه می د کله کله شعر هم لیکي او نثر می هم لیکي چې اوس می هم په دې ورسته کې می دغه د هلو جنازه کتاب چاپ ساو لند لند هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځیدل او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه می په وړو وړو جملو او په لند لند جملو کې راوړل
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لند ادبی ټوټه به تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان دی د اوشکو غبار ما درته اوشکې پننواتو کړې خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم ما ته لا یاد دي هېر کړې مینه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخشه کوله خو سترګې مې د اوشکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه زه دې د ژوند له کتابه وایستلم خو د خاطرو په کتاب کې به دې ماته د شهزاده ځای راکړې او بس
نورځای صاحب یو بل شی هم راته وایسته د څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو د چا لوستې
ما په خوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبی ټوټې مې نه دی لوستلې لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې ناولونه و د هغه کتابونه مې ډېر لوستله او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېری
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلی دي ډېر ځوانان دغه لیکي چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبی ټوټو کتابونه چاپ سوي دي او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسی خو ځوانان ډېر دي چې ادبی ټوټو ته مخه کړی ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړی ده یو لاند دی یو ډېر شر لیکل کیږي په دا خاطر باندې فکر کوم
نورځای صاحب په دې ورستو کې علاوه له دې نه چې ادبی ټوټې لیکل کیږي لندکی کیسی هم لیکلی کی د دې فرق په لندکی کیسی سره بیا څنګه کو
لندکی کیسی تر دې هم لندی وي او توپیر دا دی چې هغه د سی هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لند دغه کی رسی نو دا به یو څه تر لند کی کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي
فکر نکوي چې په پښتو کې دغه د سپین شیر د ادبی ټوټې او د لندکی کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبی ټوټه ول وستله ډیر فرق لسپین شیر سره نه کی فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدای تخصص ته وګوي باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واځي کی چې فرزند د سپین شیر اومده خصوصیت څه دي د ادبی ټوټې اومده خصوصیت څه دي
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکی کیسې دی او ادبي ټوټې دی. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دی په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسه ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیره لري، او سازان مدي هغوی دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څو چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو د ارلسو کلو کې موجودې وي، او کومو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیا څخه تر د ارلس او درنې وي پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما وازنۍ هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچې د کله چې مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل دا هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښه سوی دی او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک ستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي وو، رادیویو وو، تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نورې بندي سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف څه وو، مخه څه وو، چې دوی ونیز یا ورځ پانی راوخستلې شروع کړلې، خو بیرته د سید لنډې مودې په تیرې دوه سره بیرته وځندول سولې. او دا مې د دې د پاره دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا ونیز جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې تیرو 14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویري دوه دانې وي، او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې ستا، مثلا اونیز ستا، ورځپاڼې ستا، جریدې ستا، او داسې نور
چاپی. څومره به فعاله یې اوسم؟
یوه ورځپاڼه وه چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپله پانتون وه محلنۍ وه هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یوه ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 2 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالي ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف دپاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي، چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوې ده. یعنی که چیرې هدف مشخص مشخص وای، هدف معلوم وای، او دوی خبرونی پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب راټول کړل، یعنی ډیر ستونزې دا وې چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونه کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.